ګرانو او ډیرو محترمو اوریدونکو، د مینې ډک او د زړه د اخلاص سلامونه قبول کړئ. هیله لرو چې په صحت به روغ جوړې او د نننی پروګرام اوریدو ته ښه تیار. د تیاری او رڼا د عنوان لاندې چې کومه سلسله موږ ستاسو لپاره شروع کړې ده، په دې کې زموږ هدف دا دی چې تاسو ته د تیاری نقصان او د رڼا ګټه وښیو. موږ پوهیږو چې تاسو تیاری او رڼا په حقیقت پوهیږئ، خو یوه خبره بله ده، هغه ده چې په دنیا کې ډېر سیزونه داسې وي چې خلک یې رڼا ګڼي خو په حقیقت کې تیاره وي، او داسې تیارې د خلکو ژوندونه بربادوي او هیڅ د خلاصون لار هغوی ته نه ښکاري. ډېر خلک دي چې د یو څیز په ظاهري جوړښت باندې ډېر متاثر شي او چې د بهر نه ګوري نو ډېر صفتې کوي، خو کله چې د هغې په حقیقت نظر کوي نو پوهیږي چې هر څه چې ښکارېدل دا دوکه وه، دا فریب و، دا هسې غولغولو. لکه چې ډېر خلک د خپل سودا خرڅولو دپاره بهر ښه څیزونه کېږدي چې د لر نه ښکاري، او چې بیا سودا اخلی نو د بل ځای نه درکوي. کساب د خپل دکان نه بهر ښایسته غوښه جوړنده کړې وي، خو کله چې ورډیز دو شی نو هله پوهیږی چې اډوکي او نور ګند خو یې تل سره ښکته خودی. همداسې دا دنیا ده، دا د لر نه ډېر ښایسته ښکاري، او هر سړی چې د دنیا رنګونه ګوري هغه د خپلې لار نه بې لارې کېږي او کوشش کوي چې په څه طریقه خپل ځان دپاره لارې پیدا کړي. هغوی دا ګمان کوي چې د دنیا په رنګونو کې به دوی ته ډېره خوشحالي میلو شي. د شرابو او د کبابو محفلونه او نور رنگ رنگ میلو کې نن ډیر دي چې د ځان لپاره د خوشحالۍ یو لار ګوري، خو یاد لرئ چې دا دوکه ده، دا دروغ دي، د دې هیڅ حقیقت نشته. دا هر څه د لر نه ښکاري خو د دې انجام ډیر زیات خراب دی. دا هر څه د بهر نه ډیر ښایسته ښکاري، لکه یو ډمه چې خپل ځان په میچن جوړ کړی وي خو د هغې کردار په دې نشي پټې دی. ولې دوی په خدای ګران دي خو دا کارونه د خدای د لارې نه وي. همدا حال د نشو دی. کله چې سړی نشه کوي نو هغه دا فکر کوي چې د دنیا غمونه به هیر کړم او ډیر خوشحاله به یم، خو هر یو نشه باز چې د نشې کول نه وروستو خپل ځان ته ګوري نو خپل ځان ورته د اول نه زیات خراب ښکاري، او د هر یو نشه باز د هر یو زیناکار سړي ژوند به ورځ تر ورځه خرابیږي، او د دې د ښه کېدو امکان نشته تر څو چې دوی د خپل ژوند لارې بدل نه کړي او توبه ونه باسي چې په دې ژوند کې به بیا غلط کار نه کوي. اکثر خلک د دنیا په رنګونو باندې اغلیږي خو په دې کې هیڅ خوند نشته. کوم خوند چې د خدای تعالی په نزدوالی، د خدای په حضور کې، د خدای په عبادت کې دی، هغه نو د دنیا په سیزنو کې نشته. دا دنیا فانی ده، په دې کې هیڅ هم پاتې کیدونکي نشته. حضرت سلیمان چې خدای تعالی ډیر حکمت والا ورکړی و، په خپل یو لیک کې وایي، هر څه باطل دي، هر څه باطل دي، په دې دنیا کې یو سیز هم پاتې کیدونکي نه دی، هر څه باطل دي. د دنیا هر یو خوند رنگ، هر یو مزه د سو ساتو دپاره ده. که جامې دي زړیږي، که ډوډۍ ده خرابیږي، که سپرلی دی آخر ختمیږي او خزان ورپسې راځي. نه په دنیا کې غریبي پاتې کیدونکې ده او نه مالداري، هر څه فانی دي. خو بیا هم ډیر دي چې د دنیا په لالچونو پسې ځغلي او د خپل آخرت غم یې هر کړی دی. د همداسې د یو سړي کیسه مالی کیسه مسیح په انجیل شریف کې کړې ده. په دې کې د یو پلار دوه زامن دي او یو یې د پلار کور پرېږدي په دې سوچ چې ګنې خبر شم او ژوند به مې خوشحاله وي، خو انجام یې انجام بیا هم هغه وي چې نن د ډېرو وي، د غلط کار غلط انجام وي. راځئ چې نیغ په نیغه دا کیسه د انجیل شریف نه واورو. دا کیسه په انجیل د لوکا 15 باب او 11 آیت کې لیکلې ده. راځئ چې واورو. عیسی بیا وویل چې د یو سړي دوه زامن وو، او کشر خپل پلار ته وویل، پلار زما برخه جایداد ما ته راوسپاره. نو پلار خپل جایداد په هغو وویشلو. لږه موده پس کشر زوی خپل ټول جایداد خرڅ کړو، پیسې پرې نغدې کړې او چرته لرې وطن ته لاړو. اولته خپل مال په بد چلنې دوړه کړو او هر څه یې ضایع کړل. کله چې په هغه وطن سخت قحط راغی او هغه ته هم تاو راورسېدو، نو هغه لاړو او د هغه ملک د یو زمیندار سره نوکر شو، او هغه هغه خپل پټي ته واستولو چې خنزیرانو سره وي. د هغه ډېر زړه کېدو چې د هغه پلونه ګیډه ډکه کړي کوم چې به دې خنزیرانو خوړل، خو هېچا هم هغه ته دا نه ورکول. بیا هغه په هوش کې شو او وی ویل، زما د پلار څومره نوکران د خپل ضرورت نه زیاته ډوډۍ لري، او زه یم چې دلته د لوږې مرم. زه به لاړ شم خپل پلار ته بووایم چې پلاره، زه هم د خدای او ستا په مخ کې ګناهګار یم، نور زه د دې قابل نه یم چې ته ماته خپل زوی وایې. ما ته د خپلو نوکرانو په شان شماره. او په دې نیت هغه د خپل پلار کور ته روان شو. خو لا هغه ډېر لرې و چې د پلار نظر پرې پرېوتو او زړه پرې وسوځېدلو. هغه ورده وکړو او ورته غاړه وتو او ښکلې کړو. خو زوی وویل، پلارا زه د خدای او ستا په مخ کې ګناهګار یم، پس د دې زه ستا د زوی بللو لایق نه یم. خو پلار یې خپلو نوکرانو ته وویل، زر شئ زما غوره چوغه راوړئ او دته ور واغوندی او ګوته ور په لاس کړئ او سپلی ور په خپو کړئ، یو څو رسخې راولئ او حلال کړئ او راځئ چې خوشحالي وکړو، ځکه چې زما دا مړ زوی بیا راژوندی شو، دی خو ورک شوی او بیا موندی شو. او دغه شان خوشحالي شروع شوه. پلار خو پلار وي، اگر که دې لږ د خپل پلار ډیر لوی جایداد چې هغه په خپله مینه دته ورکړو تباه کړو، خو بیا هم پلار ورسره مینه کوي. هغه د خپل زوی په موندلو ډیر خوشحاله دی. خو د زوی په حال به لږ نظر واچو او وګورو چې دا زوی څنګه سړی او څه چې وکړل. په مونږ کې ډیر داسې ځوانان دي چې غواړي دا کار وکړي، ولې خدای پاک په دې نه دی خوشحاله. هغه نه غواړي چې مونږ هلاک شو، هغه غواړي چې هر سړی چې د هغه لار د هغه نعمتونه پریښي دي بیرته راوګرځي. دلته دا هلک د خپل پلار په کور کې ښه خوشحاله و، د حاجت هر څیز ورسره و، خو د ده دا خیال و چې چېرته د دې نه هم زیات خوند راته ملو شي، د دې نه زیات نور چېرته خوشحاله شم. هغه به خپلو دوستانو سره ناست وي، چا به ورته دا هم ویلي وي، یاره ستا د پلار دومره دولت دی خو تا ته پکې هیڅ حق نه دی ملو شوی. لږ فکر وکړه، که دا هر څه تا سره وي نو څومره خوند به یې کړی و. نن ډېر داسې ملګري شته چې خلک د خپلې لارې نه بې لارې کوي، هغوی غواړي چې په پردو روپیو ساتیری وکړي، او داسې به دا هلک غلیدلی وي چې خپل پلار ته ووایي، پلاره څه چې زما دي مالی راکړه. پلار چې وکتل زوی مې نه مني، د هغه د جایداد برخه یې بېله کړه چې ځه که دی په دې خوشحاله دی نو داسې دی وي. خو دا هلک هر څه خرڅې وي او د خپلو دوستانو سره ستون شو چې چېرته لرې ښار کې یو څو ورځې تېرې کړي. هلته چې ورسېدو نو رنګ رنګ سیزونو رنگ رنگ نشے رنگ رنگ تماشے، واہ واہ جی دا مزی پخار کی دی. خصورت چی تیر شوی نو دے زوان سرا ہی سمنو، اوس هغه خلق چې په یو وخت کې بیا ورته خان خان کول، اوس د خپل ځنونو نه په بے عزتی وباسي. سوک چې مخکې د دد پیسو په لالچ کې د ملګریو اوس سترګې سپینې کړې دي او غواړي چې رخصت شي. یو یو ملګری رخصت دو، او آخر دا ځوان چې خپل قبر خپل کمکلتوب دې ځای ته را رسولی و، دې ته مجبور شو چې ځان ته کار روزګار پیدا کړي. کوم روزګار هم ورته په اسانۍ نه پیدا کېدو. په هغه مل کې وچکالي شوه، روزګارونه ګران شول. آخر په یو ځای کې ورته کار میلو شو، خو هغه هم د خنزیرانو د سرولو کارو. خو د دې اجازه هم ورته نه وه چې د خنزیرانو پلې وخوري. په دې بدبختۍ کې چې هغه خپل ځان ته ګټلې وه، هغه ته د خپل پلار کور ور یاد شو او فکر یې وکړو چې زما د پلار نوکران هم زما نه ښه ژوند تېروي، زه به لاړ شم پلار ته به منت وکړم چې خپل نوکرانو سره مې وساته، ستا نوکر به شم. په زړه کې وویل چې ژوند به مې د دې نه ډېر ښه شي. خو دې د پلار د زړه نه څه خبر دی، پلار خو حسابونه نه کوي، هغه خو مینه کوي، هغه خو په دې نه دی خوشحاله چې خپل زوی د نوکرانو سره وساتي. هغه خو غواړي چې زوی یو ځل بیرته راشي نو خپل هر څه ترینه یو ځل بیا ظاهر کړي. پلار خپل زوی ته غسل ورکړو، نوې جامې نوې پیزارې ورکړو، یو ځل بیا خوشحالي شوه. هو هغه خوشحالي نه چې په دنیا کې وه، خو هغه خوشحالي چې د پلار په کور کې ملاویږي، دا خوشحالي نه ختمیدونکې خوشحالي ده. په دې کې دا یاره نشته چې نن شته او سبا به نه وي، دا تل تر تله پاتې کیدونکې خوشحالي ده. ګرانو، د ګناه لارې پرېږدئ، تاسو هم بیرته خدای پاک ته راوګرځئ چې ستاسو روحاني پلار دی. هغه تاسو د عیسی مسیح په وسیله د ګناهونو بخنه او نوې ژوند درکوي چې د لامبلو او د نوو جامو په مثال دي. یاد لرئ چې په تیارو کې رڼا نه پیدا کیږي. په دې دنیا او د دنیا په میلو کې تاسو ته خوشحالي نشي ملاوي دی. خوشحالي د خدای پاک په عبادت او د هغه په حضوریا کې ده. پنجیل شریف کې لیکلی شوي دي، دویم کورنتیان پنځم باب او اولسم آیت نه موږ لولو، د دې دپاره که څوک په مسیح کې وي نو هغه نوی مخلوق دی، زاړه سیزونه تیر شول، وګورئ هغه اوس نوي شول. ټول سیزونه د خدای له طرفه دي، چا چې د مسیح په وسیله د خپل ځان سره پخلا کړلو او د پخلا کولو پیغام موږ ته سپارلی دی. مطلب دا چې خدای د مسیح په وسیله دنیا د خپل ځان سره پخلا کوله او د هغوی ګناهونه یې د هغوی په ذمه وانه چول او د پخلا کولو پیغام یې زموږ په حواله کړو. نو اوس چې موږ د مسیح استازی یو، ګویا زموږ په وسیله خدای دا خواست کوي چې موږ د مسیح د طرف نه منت کوو چې د خدای سره پخلا شي. هغه چا چې ګناه نه پېژندله، خو خدای هم هغه زموږ د پاره ګناه وګڼلو چې موږ په هغه کې د خدای صدقه چو. په تیارو کې ټکرې مو وهئ، عیسی مسیح د دنیا نور دی او تاسو د خدای سره په خلا کې وی. اجازت غواړو. د خدای په امان.